پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنی خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې د افغان سکانو په درمسال شوی بریت کې مرګ جوبله رامنځته شوې. دغه بریت چې نن سهار مهال پیل شوی لا هم دوام لري. دویمه نیمایي د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوې او یو شمېر نور مسایل هم شته، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي، او د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګ بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې بریدګر په سیمه کې د افغان هندوانو او سکانو درمسال ته ننوتلي دي. هغه وویل افغان ځانګړو ځواکونو د درمسال لومړی پوړ تصفیه کړی او یو شمېر ایسار کړي کسان یې ژغورلي دي. اخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو یوازینی استازی نرندر سنگ خالصه وایي چې څه باندې 1.5 سل کسان په درمسال کې یرغمل نیول شوې دي.
خو د مقام شول تبا شو هیڅوک راته نه پاتې. ډېر کسان تر اوسه نه ده معلوم ټول 1.5 سل 200 کسان دي ګراوغان دي. ټول کورنۍ اوسې 1.5 سل 200 کسان دي.
د ازادي راډیو د خبريال فیروزه عزیزی په حواله چې په دې پیخه کې درا پور ورکول لپاره خار ته تللې، لسیمې څو امبولانسونه هم خکته پورته شوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند اوس تازه ویلي چې پیخه مرګ جوړه لري، خو لا هم کره جزئیات نه دي شریک شوي. بل کومې طالبانو په دې اړه ویلي چې دا بریډ کلاس نه لري، او بل کومې ډلې هم تر اوسه د بریډ مسؤلیت نه دی اخیستی. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د موساکله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمې ته نږدې شوې ده. وژل شوي هغه اته کسان دي چې د عمر ځواک په خبره غوښتلې د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره یوې سیمې ته ولاړ شي، او موټر یې په ماین ور برابر شوی. د هلمند د والي ویاند د ماین ایښودلو پړه پر طالبانو ور واړوله، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې سر لنن ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کورونا د اخته خلکو د شمیر په لوړیدو سره شوی. په هرات کې تر اوسه 53 کسان په دې ویروس اخته شوی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي.
از مردم شریف هرات خواهش معی است.
دا یوه د هرات له درنو خلکو زما هیله داده چې خپلو امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو ادارو سره په دې برخه کې همکاري وکړي، او په کورونو کې پاتې شي تر څو چې ډیر عاجل ضرورت نه وي د باندې نه راوځي. په کورونا ویروس اکثر اخته افغانان له ایران، هرات او بیا نورو ولایتونو ته تللي دي. په ټول افغانستان کې تر دې دمه 4 اویا کسان په کورونا ویروس اخته دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکړی چې که خلک بې پامي وکړي په دې ویروس په 80% افغانان اخته، او تر یو لکو زیات خلک به ومري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردګو پر خاروالی ظریفی غفاری وروستی بریټ په کلکه غندلی او هغه بوزدلانه بللی دی. میرمن غفاری څو اونۍ وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. پامپیو د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان راتلونکی د هغو کسانو په لاس کې دی چې سوله او سیاسي حل لار غواړي، نه د هغو کسانو په لاس کې چې د افغان میرمنو ګواښولو لپاره د تاوتریخوالي او ډارونې کار اخلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک اویلند نن چهارشنبه سهار د خبره ژورنالیستانو ته وکړه. بلومبرګ نیوز راپور ورکړی چې احتمال لري چې په دې مسأله باندې د متحده ایالاتو په سنا جرګه کې رایګیری وشي. جمهوري غوښتونکي سنا جرګه کنټرولوي. د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د اقتصاد ژغورنې دا بسته د استازو جرګې ته واستول شي. هلته بیا دیموکراتان حاکم دی. د متحده ایالاتو د جرګې رئیس نانسی پلوسی ویلی دی چې هغه تمه لري چې دا به ډیر ژر وشي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې هغه به د اقتصادي بسته لاسلیک کړي. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله شوی دی. او وروستی خبر هم دا چې په چک جمهوریت کې نن په کورونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبر تایید شو. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کورونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر دریو تنو ته ورسید. د چک د روغتیا وزیر آدم وایتخ ویلي چې یوې څه باندې اویا کلنې ښځې د کورونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. تر اوسه په چک کې 1290 کسان په کورونا اخته شوي. د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په چک کې قرنټین وضع شوی. د مارچ له 19 هیڅوک د ماسک او دستمال له کارولو پرته چې خوله او پوزه یې پټه کړي د باندې نشي ګرځېدلی. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. او رئیچې کابل کې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلهیز برید مرګجوب له اړولې. په ولسي جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استازی نریندر سنگ خالصه
خو د ما قوم ټول تبا شو. هیڅوک راته نه ده پاته. ډېر کسان تر اوسه نه ده معلوم. ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراوګان دي. ټول کورنۍ اوسېږي. یو نیم سل 200 کسان دي.
یو امریکایي لوړپوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایی د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړی شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او و دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کابل ښار کې لا هم وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. افغان ځواکونه هڅه کوي چې هلته د شور بازار په سیمه کې د افغان سکانو په یو درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلهیز برید شنډ کړي. دغه برید سهار 9 بجې شاوخوا پیل شوی او په ظاهره تر اوسه هم روان دی. د وروستیو جزئیات لپاره همداشي باز موږ همکاره فیروزه عزیزی د کابل په سټډیو کې د میرمن عزیزی خبرونه ته خرغلی ورستی جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب سلام، زه نسیم شفق یم. یو څه تغیر غلی په دراپور په ورکولو کې سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته.
او مهرباني شفق،
لکه څنګه چې تاسو ویل، اوس هم د کابل ښار د شور بازار په سیمه کې د سکانو په درمسال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته دوام لري. امنیتي مسولانو د دې پیښې د تلفاتو په اړه د دقیقو تلفاتو په اړه سندي ویلي. خلاصي مې ځین راپورونه وایي چې امبولانسونه تګ راته کوي او ممکن د مرګجوب شمیره زیاته وي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې د درمسال د تصفیې عملیات په احتیاط روان دي او ممکن د تلفاتو شمیر هم زیات وي. هغه وویل چې د درمسال د تصفیې لپاره د امنیتي ځواکونو هلې ځلې روان دي.
منزل اول درمسال پاکسازی شده. تعداد از گیرمان
دی وای د درمسال لمړی پول تصفیه شوی. یو شمیر کسان چې بند پاتې و ژغورل شوی. ځانګړي ځواکونه په لازم احتیاط د ټولو بند پاتې شویو د ژغورلو لپاره هڅه کوي. حمله به ژر مهار شي. عیني شاهدانو ویلي چې سیمه ته د امبولانسونو تګ راتګ دوام لري. دوی یو شمیر مړي او ټپیان د انتقال پر مهال لیدلي او لا هم ډزې اوریدل کیږي. په راپورونو کې ویل شوی چې د حمله پر مهال ګڼ شمیر سکان او هندوان په عبادت بوخت وو. د مشرانو جرګې غړي او د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه مرګجوب لډیره لري خو دقیق شمیرې وړاندې نه کړه. په عین حال کې په ورسی جرګې کې د سکانو استازي نریندرا خالصا ازادي راډیو ته ویل چې د حمله پر مهال په درمسال کې خزي او ماشومان هم موجود وو.
هیڅوک راته نه ده پاته. ډېر کسان تر اوسه نه ده معلوم. ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراوګان دي. ټول کورنۍ اوسېږي. یو نیم سل 200 کسان دي.
حمله کوونکو نن سهار شاوخوا 2:15 د کابل ښار لومړی امنیتي حوزې پورې اړوند په شور بازار کې د سکانو پر درمسال حمله وکړه. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او کومې بلې ډلې هم لا تر اوسه د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. بله لودین سر،
بله شفق سیب، دغه لګکیو مذهبي لګکیو باندې په خو هم بریدونه شوی، یعنی د افغانستان یو زیانمنون کې طبقه ده. امنیتی تدابیر ورته څنګه و دغه درمسال سیمه کې ورسول دي چې په دوی باندې پروسه کال بریدونه وشول؟ په ننګرهار کې، حتی د کابل په یو شمیر سیمو کې د دوی امنیتی تدابیر په ظاهره یو څه جدي وو. ورستي جزئیات ستا چې دغه درمسال کې امنیتی ځواکونه وو، ساتونکي وو؟
نو انتقاد دا دی چې په هغه ډول چې لازم او تدابیر نه دي نیول شوي، ولې په مجموع کې امنیتي د ځواکونو او امنیتي مسؤلینو ویلي چې هغوی په دغه سیمو کې چې هغه د سکانو او د هندوانو د عبادت ځایونه وي، درمسال او د دې لپاره تدابیر دوی له مخکې نه نیولي وو. ولې انتقاد د سکانو او هندوانو د استازو دا دی چې کچیرې تدابیر وای نو دغسې پیښه به نه کېده. یعنې دوی وایي چې یو څه خلا، یو څه مشکل، یو څه ستونزه وه چې دغه پیښه شوې.
او د بریدګرو د شمیر په اړه باندې زده او نقیز راپورونه شته، ستاسو معلومات څه خی؟ بریدګر څه شمیر دي او د برید وروستۍ وضعیت آیا د پای ته رسیدو هیله شته او کبل هم دوام لري؟
نو د حمله کوونکو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی، اما هغه څه چې په ځینو راپورونو کې راغلي داسې ویل کیږي چې څلور تنه دي حمله کوونکي او هغوی سره د سپکو وسلو ترمنځ درنې وسلې لکه راکټ لانچرې هم شته. او د ډزو غږونه اوس هم په سیمه کې اورېدل کیږي. دا په دې معنی چې نښته لا هم روانه ده او درمسال لا هم د امنیتي ځواکونو لخوا نه دی تصفیه شوی.
کور ودان، ډیره مننه همکار مو نسیم شفق، خو چې له کابل یې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو د ډلیز برید وروستي جزئیات راکول. د همدې برید د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې د برید هدف او پیغام څه دی، د امنیتي او پوځي چارو کتونکو یاتق الله امرخیل استډیو ته را سره وصل شوی. جنرال صاحب، خبرونه ته خرغلی، ستاسو په باور په داسې حساسو شرایطو کې دغه برید څه پیغام لزان سره لري؟
وعلیکم السلام، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه بریدونه خو د یو خو مسله دا ده چې دلته افراطي اشخاص او افراد وجود لري او غودي همیشه په دغه سیمه کې یو باندې دوی حمله کوي. ولی اساسي خبره دا ده چې زه فکر کوم چې دغه حملو تر شا باندې به خپل د پاکستان دولت ولاړ وي، ځکه دغه ټول حالات چې تاسې وینئ لپاره د دې چې د افغانستان او د هندوستان دغه مناسبات تر خراب کړي. او دا ولیدل چې په هندوستان کې هغه څه مسایل د مسلمانانو د هندوانو مابین کې راغلي. په دغه اساس باندې څو موده مخکې هم په ګزرګاه کې یو دوه سکان وډبول شو، وویل شو دوکانونه پرې باندې هغه کړو. دا مسله د ته معلومیږي چې یو تعداد افراطي ډلې دي چې هغه د راچا ستو یا د معنا د دې چې هغه افراطي شکلونه د مذهبي دي لري، د دیني لري، هغه دغه په اساس باندې دغه حملې کوي. خو په هر صورت باندې موږ دغه حملې غندو یو په شدت باندې. دولت د افغانستان د دې نه ډېر خواشینی ده، د افغانستان خلک له دې نه خواشینی دي چې ولې په دغه څه دا خو افغانان دي سره لغه چې دوی مذهب د هندوی لري، ولې دوی افغانان دي؟ دوی خو بیا نه رسېږي کړي چې دوی هندوستانیان دي. خدای خبره چاته نه معلومی او څوک چې نه ګرځي له دې زیات لاسونه دي د افغانستان او د انسان د مناسبات او خاطر باندې دا لاسونه کار کوي او دغه څه افراد او اشخاص دي.
خغلی امرخیل، په دې وروستیو کې راپورونه حتما تاسو هم اوریدلی چې په هند کې له مسلمانانو سره یو څه تاوتریخوالی کې د هلته د ځایي پولیسو لخوا، دغه تاوتریخوالی څومره اړیکه لري له د اوسنۍ برید سره؟ فکر کوي داسې یو څه به وي او کنه دا اوسنۍ برید چې دی دا جلا دی له هغه پیښو سره هیڅ تړاو نه لري؟
زه په کنه کوم څه دا به جلا وي، ځکه سکان د هندوانو خو په افغانستان کې داسې نه دي چې د طالبانو په مقابل کې کوم حرکت کړی یا د نورو په مقابل کې کوم حرکت کړی. دا په څه شي خو نه څه نه لیدل شوي او په تاریخ دی افغانستان کې دا شی نه دي لیدل شوی. دا بغیر ځکه خلک دي، د طرفه خلک دي، خپل کاروبار کوي اما زه فکر کوم چې دا مستقیمه دی موږ سره تړاو لري اما په څنګه کې چې پښته ته ما یادوري چې د نور مملکتو لاسونه هم پکې دي.
بله ښاغلی امرخیل، تاسو کرا سره پات شئ. د کورنۍ چارو وزارت ویاند همدا محل را سره وصل شوی ښاغلی طارق آریان، خبرونه ته خره غلی روسي جزئیات څه دي؟ بریده دوام لري او که ختم شوی دی؟
سلام خدمتتون، خدمت شنوندهایتون. متاسفانه یک دشمن افغانستان امروز دست به یک جنایت بشری زدن و حمله کردن به درمسال اهل هنود ما، متنای اهل هنود ما که متاسف تلفات موجود است. حادثه هنوز صد مهار نشده، عملیات ما جریان دارد. دو تروریست از بادر آمده، تعداد زیادی از گیرمانده ها از اینجا کشیده شدند توسط نیروی امنیتی ما و تلاش جریان داره که باقی مانده تروریست ها نابود شوند.
آریان صاحب، نیوکه داده چې دغه مذهبي لګکی په خوا هم تر ګواخ لاندې او په دې ورستوي کې هم په کابل کې له دوی سره د تاوتریخوالي پیښې وشوي، امنیتي تدابیر وای ورته ډیر لازم نه ونیول شوي، څه د ستاسو جواب دی نیوکو ته؟
البته که دشمنای مردم افغانستان از هر طرفند میخوان استفاده کنند. خب این ما حمله به کل مردم افغانستان میدانیم و دشمن میخواد که از این استفاده بکنه. قبلا این تعادثات را ما در چندین نقاط داشتیم، هرچند نیروهای امنیتی ما دستاوردهای برای کشف تروریست ها و کشف پلان های تروریستی و دستاوردشان انجام دادن، دستاوردهای در این راستا وجود داره، اما چون میفهمین که این حوادث تروریستی است، تروریست ها کار میگیرن، یه حادثه زیر بررسی است. انشاءالله به ختم حادثه ما جزئیات بررسی حادثه را که چگونه این تروریست ها تانستن که دست به عمل بزنن جزئیات چه باز بدن برتان شریک میکنیم.
بله، او روسی پختن خاقل آریان پا دقیقه در امسال که یوازی افغان سکان و سیدل او که هندوان هم ورسره و او کم عبادت مراسم روان و او که دقیقه سیدو دوی دو سیدو زای تر برید لاندی را غلی.
ای عبادتگاهشان است که به اساس گفته خودشان اینا برای عبادت جمع شدن و امروز هم مراسم عبادیشان بوده. این حمله محکوم است. توریست ها، دشمنان مردم افغانستان همیشه نه تنها که اماکن مقدسه عمر هدف قرار دادن، مساجد ما، اماکن مقدسه ما، تکیه خانه های ما و این امروز یک مکان مقدس عبادتگاه اهل هنود ما را هدف قرار دادن. دشمن بدون تفکیک دشمن سراسری است و این دشمن برای هیچ کس رحم نداره و ما از یادتون متاثر هستیم، اما تلاش ما این است که با آینده از این رویدادها جلوگیری شود.
کور ودان ډیره مننه ښاغلی طارق آریان د کورنۍ چارو وزارت بیان دی چې ویل یې دغه برید لا هم دوام لري او دوه حمله کوونکي تر اوسه وجل سوي دي. ویل کیږي چې د درمسال دننه لزګونه کسان بند پاتې و چې یو شمېر ژغورل شوي. همدا مهال د مشرانو جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استاذ انارکلی هنریار استودیو سره وصل ده. میرمن هنریار، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ تاسو دغه پیښه له نږدې تعقیبوئ، هلته د بندو کسانو برخلیک څنګه شوی؟
مننه. البته اول دغه حمله چې نن وشو په کلک کوڅې کو غندم سبن په ملکي افرادو باندې حمله او په عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعدادو نه یو سلو پنځوس تقریبا یو سلو پنځوس شاوخوا ښځې ماشومان، طبعا کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کیږي هغه وخته چې یو تعداد په خپل عبادت باندې مصروف و، یو تعداد خپل کورونو کې و او یو تعداد په ساحه کې و. کله چې دا مهاجمین ننوزی او اول هغه کسان چې د دوی مخې ته راځي هغه د حملې هدف نیسي او ننوزی او خپل عملاتو ته ادامه ورکوي. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه د کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل او خپل اخري تلاش دوی کوي چې د ملکي تلفاتو نه ډېر مخنیوی وشي، چې ډېر تلفات په دې پیښه کې ونه لرو. ساحه کاملا ملکي ده، یو تعداد صاحب داخل عبادت خونه کې تصفیه شوی او ځینې فامیلونه په یو سیف امن ځایونو ته دي. امنیتي ځواکونه له خوا انتقال شوي دي تر څو تلف نه شي. هغه کسان سره چې زه په ننه په تماس کې یم، پار چیرته شپږ اووه نفر ځانونه یې پټ کړي دي، د دې په خاطر چې دې عمل یعنی ځان وژغوري. په هر صورت باندې تر اوسه آخرین جزئیات د تلفات موجود نه ده، او تلفات بې له شکه چې دغه پیښه تلفات لري، موږ هم دې ته منتظر یو چې ساحه کاملا تصفیه شي او آخرین گزارش موږ ته وړاندې شي چې مهاجمین دوه کسه یا څلورو یا په هر صورت باندې یعنی تر اوسه پورې د تلفات او دقیق امار ما سره نشته.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه، اماني وکړه دا ده چې وروسته لدې چې افغان سکان او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول، په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو، دوی ته لکه څنګه چې لازم و امنیتي تدابیر نه ونیول شوي، تاسو دغلته دغه درمسال له امنیتي تدابیر څومره راضي وئ؟ دلته ساتون کې وو د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د خوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود وو دلته یعنی کومه پوسته نه وه، لیکن همیشه کله چې داسې یو هغه کېده همیشه دو یعنی د امنیت پوښښ لاندې وو. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې سکان کورنۍ نه، یو دوه فامیلونه د مسلمانان اوسېږي چې هغه د ګوردوارا محافظین دي او هلته محافظت کوي، چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د دریم کال کې دویم پیښه ده، یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل، او دا پیښه واقعا یعنی زمون د فکر نه ډیر لري په خاطر د دې په خاطر چې سکان خاصتا په افغانستان کې بي غرسترین خلک دي، او دا ساحه کاملا ملکی ساحه وا، او دلته کوم سیاسي کس هم نه و، یعنی ټول کورنۍ او هغه کسان دلته اوسېږي چې دوی د اقتصادي ستونزې له کبله نشي کولای چې باندې ځان ته کور ته فکر واخلي. دلته د دې په خاطر چې د درمسال او تخونه دي ځانونه ته جوړ کړي دي او دلته اوسېږي.
بله،
د هغوی روزمره عاید یعنی چې دوی د کورنۍ نفقه برابروي شاید د 200 افغان افغانۍ تجاوز ونه کړي. داسې بې غرض خلک، داسې ملکی خلک چې د تخمن لخوا د عملستان د نیول کېږي، یعنی واقعا د تعجب ځای ده چې آیا د دوی ګناه سو، دوی په څه مسله کې دخیل وو؟
مېرمن هنریار، پښتنه هم داده، پښتنه هم داده چې دغلته ملکی ساحه وا دیننه پکې کورنۍ هم وسی او خځې او ماشومان هم طالبانو برید کې لاس لرل رد کړی دي. ستاسو په نظر برید د چا کار دی؟
ستاسو حق نه لرم.
ما هدف پښتنه دا و چې طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي او دلته دیننه ملکی ساحه و کورنۍ وسیدلې، علاوه دې چې عبادت ځای هم و. ستاسو په نظر د برید تر شا به د چا لاس وي؟
البته تر اوسه زه په هغه باندې جریان کې نه یم چې کوم تروریستي ګروپ دغه پیښه په هغه نیولی چې دوی کړی، لیکن په هر صورت باندې هر ګروپ چې وي یعنی حمله په ملکی افرادو باندې په عبادت ځایونو باندې جنګي جنایت ده. دا یو واضح خبره ده چې دوی بالکل بې غرض خلک باندې دغه حمله کوي. تر اوسه پورې یعنی هر ګروپ چې زموږ غوښتنه کشفي او امنیتي ځواکونه داده چې دغه پیښه وڅیړي، او هر څوک کسان چې دننه نه په دغه پیښه کې لاس درلود باید مجازات شي. دغه پیښه باید موږ ته کشفي ارګانونه واضح کړي چې په دې پیښه کې کوم ګروپ لاس درلود.
کور ودان په مشرانو جرګه کې د افغان سکان او هندوانو استازي انارکلی هنریار و دې په کابل کې نننۍ برید جنگي جنایت وباله.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 12 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غاک له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو د ورځې یو بلې تودې موضوع ته. یو امریکایي لوړپوړي ډیپلومات ویلي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. دغه امریکایي لوړپوړي ډیپلومات چې د نوم نه اخیستو په شرط له یو شمېر رسنیو سره خبرې کولې ویلي چې خلک اوس په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله هغه سی باور نه لري لکه په خوا یې چې درلوده. دغه مسله زموږ همکار فیروزی عزیزی تعقیب کړی، دا مهال د کابل په سټوډیو کې دی. فیروزه جانې، د دې موضوع جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنه اوریدونکو ته. بلې لودین صاحب، څو شیبې مخکې، البته څو دقیقې مخکې، موږ له یو لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ سره چې د ازادي راډیو په شمول څو نورې رسنۍ هم وي، دوی له موږ سره ځینې خپلې څرګندونې شریکې کړې. وایي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت نه، البته دغه آګاه لوړپوړي ډیپلوماټ وایي امریکا خپل باور د افغانستان پر دوو سیاسي رهبرانو له لاسه ورکړی. دغه ډیپلوماټ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو په شمول یو شمېر رسنۍ ته وویل چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره جوړجاړی ونکړي، سیاسي او امنیتي کړکیچ به رامنځته کړي. دغه ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان روان سیاسي حالات اوس لوور سره لوبې کول دي. نوموړي چې د افغانستان روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره پر سولې، البته دا وویل چې دا اوس کوم کړکیچ روان دی، دا به له طالبانو سره د سولې پر سولې باندې منفي اغیز وکړي او همداسې که دوام ومومي راتلونکی به له امنیتي اړخه هم لګواخونو سره مخ سي. نو موړ وايي امریکا څو ځلې هڅه وکړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته د دوی نارضایتي، البته دوی د امریکا نارضایتي ته متوجه کړي او غاړي ورته دا ثابت کړي چې د دوی سره په څنګ کې د همکار په توګه پاتې کیدای شي. دغه ډیپلوماټ وویل اوس د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو او ناستې وخت را رسیدلی او دا فرصت باید په لنډمهاله او محدوده موقفونو سوار نکړل سي. البته موږ هڅه وکړه لودین صاحب چې د افغانستان جمهوریت ریاست سره همدارنګه د عبدالله عبدالله د ټاکنیزي ډلې سره هم خبرې وکړو، خو دوی تر اوسه پورې د موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویلی. ولی لودین صاحب
کور ودان، ډیره مننه. فیروز عزیزی و چې ویل یو امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ کابل کې له یشمې رسنیو سره خبرې کړي او ویلي دي چې اوسنۍ سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. د ویلي چې افغانانو هم پر خپل مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله باور له لاسه ورکړی دی. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته ورځو. ناجی صاپی د یو شمیر ورسپانو پانی اړولی.
ویسا ورسپانی د سر مقالې عنوان دی کابل ته د پامپیو ناکام کا بریالی سفر. وړاندې لیکلی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځنی مانورې د اټکل خلاف پایلې درلودې. سر مقل لیکونکي په باور د امریکا وروستۍ اعلامیه ولسمشر غنی ته دا پیغام لري چې له امنیتي ځواکونو د سیاسي اهدافو پر خلاف کار اخیستل ورته د منلو نه دي. وړاندې همدارنګه راغلي دغه اعلامیه عبدالله ته ښکاره پیغام دا ورکوي چې موازي حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دا لاره ورته پرانیستې چې وضع همداسې دوام وکړي، یعنی خود ساخته حکومت یې دوام وکړي، ځکه غنی ته ګواښ شوی چې دوی په زوره له ادارو ونه باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دغه حالت ولس ته ډیر د اندېښنې وړ دی. ظاهرا د سیاسي لانجو د دوام د حکومت نه جوړېدل د افغانانو ستونزه ده چې دا دی په همدې پلمه یو میلیارد ډالره مرستې هم ورسره کمیږي. دنیا ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله داسې پیل کړي، کابل ته د پامپیو سفر او اغیزې. وړاندې راغلي له شک پرته چې غنی او عبدالله به هغه څه کوي چې امریکا یې غواړي، ځکه وضعیت همداسې رامنځته شوی. خو کابل کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په تړاو د امریکا تر ناهیلي کېدو وروسته مایک پامپیو دوحې ته ولاړ او هلته یې له طالب مشرانو سره د سولې هوکړې په عملي کېدو او د زندانیانو د آزادېدو په ژمنو ټینګار وکړ. ورځپاڼه لیکي دا روښانه ده کوم 15,000 بندیان چې امریکا خوشی کوي دوی مخه نشي نیولی، خو مهمه دا وه چې دوی له دې فرصت نه په استفادې د اعتماد جوړونې د پروسې ابتکار په خپل لاس کې اخیستی وای. د سر مقال لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغانان خپل منځي سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او د طالب بندیانو آزادولو برخه کې د امریکا له فشارونو مخکې دوی دا اقدام وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په تړاو لیکلي، امریکا پر ولسمشر غنی د فشار راوړلو په هدف پر افغانستان د یو میلیارد ډالرو د بندولو ګواښ وکړ. او سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلی پامپیو له دغې اعلان وروسته د قطر دوحې ته ولاړ او طالبانو سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه به خپل ځواکونه له مهال ویش سره سم باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې ملت د ولسمشر دغه دریس ته د قدر په سترګه ګوري او همدارنګه پر اساسي قانوني له بیا معاملې ډډه وکړه او ملت ته په ډاګه شو چې غنی څوک دی. ورځپاڼې په وروستۍ برخه کې لیکي افغان حکومت له مخکې په دې اړه تدابیر لري او د مرستو کمیدل به هیڅ ډول منفي اغېزې ونه لري.
په کابل کې 12:13 شوې راځو د خبرونو لنډیسته او ورپسې هم د زهرو کاروان اونیزه خبرونه. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان فوجیانو او ځانمر ګبریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې دوه بریدګر لمنځه تللي او په ظاهره دوه نور له افغان ځواکونو سره په مقاومت بوخت دي. د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ماین دغه چاودنه د مساقله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمه کې په هغو کسانو شوي چې د نیخ وهلو لپاره روان وو. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سر لنن نه ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کرونا د اخته خلکو د شمیر په لوړېدو سره شوی دی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک اویلن نن چهارشنبه سهار دا خبره ژورنالیستانو ته وکړه او په چک جمهوریت کې نن په کورونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبره تایید شوه. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کورونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 3 ته ورسید.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره موتاجین په ځانګړو پناځایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102 کیلوګرامه هیروئین، 4 ستاریاک او 394 لیټر شراب تر نیول وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاق او فتور نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنۍ چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یو ستر زیرمه بریک کړی چې په نتیجه کې 80 کیلوګرامه چرس، 40 کیلوګرامه تاریاک او دوه میلا وسلې هم نیول شوې دي. خود دې موادو د ساتنې په تور چوپ نه دی نیول شوې. د لوګر ولایت پولیسو 350 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامه چرس ونیول.
ملی پولیسو د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 300 کیلوګرامه نشئی توکي چې هغه د 400 بنگداني او خام چرس په شمول دي دغه زموږ لاس ته راغلي. دوی سره زموږ پولیسو نخته خوشوه چې بعد له نیم ساعتانه خته دوه تنه کارخانه کې دوی کار کاو، دوه نفر موږ نیولې دي.
د یادونې وړ ده چې قاچاق کوونکو څو ځله هڅه کړې چې نشئی مواد له ننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالۍ له لارې غزنی او میدان وردګو ولایتونو ته قاچاق کړي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې یو اندازه نشئی مواد او تیزاب پنیول. د نیمروز ولایت امنیت قومندان علاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پوری اړون سیمو کې 10 لیټر تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځنګړو پناه ځایونو کې ساتو.
یو غټ شیلټر چیرته جوړ کی نو دوی کولای شي چې باغان ورته قریا خپل دوی ته ور هم کی.
د معتادینو لپاره د ځنګړو پناه ځایونو په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
خپل د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ده.
فیض ګل په خوا خپل موتادو خو اوس نشه پرې شي او د نورو موتادینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
فیض ګل د روغتون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دای په موتادینو په سلې روغتون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خود له تهڅوي.
د احمد زیا په نوم موتاد وایي چې په اونۍ کې شپږ وزره افغانۍ په نشو کې ځنځي.
وخت چې ما نشه شروع کړ ټول پرې خود لم هر سړی رانه لاړ ځانې ګوشک کناره کې زنیم سړی شوم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
اول باید د دې سړی چاره وکم.
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ور سره اخته کوا.
زه هم راهنما ولا ته ورزم
و سړی پام کوا چې جنجال ور سره ونه کې.
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په درو ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړي دي. دا کار د جله پار کړی چې په معتادینو او روغ خلکو کې د کورونا وایرس خپور نشي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي دا پناه ځایونه په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي. د دې ترڅنګ په ښارونو کې هم د بې سرپناه معتادینو راټولول پیل شوی دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول پناه ځایونه ډیر شي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشي مواد هم ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمیر یې معتادین دي چې نشي موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په ځینو ښارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي. داسې اندېښنې شته چې تازه راړول شویو معتادینو به له ځانونو سره د کورونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامه روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کورونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي دي.
ما پلانای ماره داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کورونا لګواخ سره مخ دي موږ هلته معتادینو ته ځانګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو. په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادینو ته شپږ سو بسترې شلټرونه چمتو کړي ترڅو به سرپناه معتادین ورکی خوندي او درملنه وشي. زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کورونا سره د مبارزې لپاره له ځانګړي شوی بودیجې څخه تمویلېږي.
فعالیتای مو اعظم بودیجې
است. د روغتیا وزارت وایي په پام کې د چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږو سو معتادینو لپاره یو پناه ځای جوړ شي او په کابل ولایت کې هم د یو پناه ځای جوړول په پام کې دي. ډیری معتادین د کابل، بلخ، فراه، هرات او نیمروز په چیر په داسې لویو ښارونو کې اوسیږي چې هلته نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دوی له کورنوی څخه لري په ډله ییز ډول نشه کوي ځکه نو په دوی کې د کورونا غوندې خطرناکو وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی. لنشی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی په خوانی مهم ډاکټر ظفر پنازایونو له وایرسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولی.
کدا چې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شیلټر چیرته جوړ کی او ان خپل مواد مورته ورګي هغه تریاق چې دوی قانون کې د دوالې دا سره وسلې چې هغه تریاق چې موږ نیسو په لږه کې هغه باید خرڅ کړو انده چې هغه نیکي یا بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي نو دوی کولای شي چې دا غره ورته خپل هغه ورکی دا تریاق خپل دوی ته ور هم کی او بل دا چې دا مواد بدلته مسرتي په تدریجي بده شلتر خپل پروګرامونه لیکاوي دی ور باندې تطبیق کې هیڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامه روغتیا وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کورونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشي موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دغه ډول پناځایونه څومره موثر او ګټور دي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص ده د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی، وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غذا له تاریخ نه دا بل شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روغ دی دا په کورونا ویروس اخته شي، دا کېدای شي چې نورو ته ډېر په اسانۍ شکل سره هم معتادینو ته نږدې فامیلو ته دا ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري، هغه مشوردهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صادرېږي یا رسېږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي. او له بل خوا نه خپله مخدره مواد روغ دي چې دي، چون هغه باثباته فکري حالت نه لري، قواعد و مقررات دی وقایع په نظر کې نیسي. دوی مسایل دي رو خلک دی پیغام آگاهی دی ورته ورسیږي او تقریبا مراتعی خپل د ځان لپاره، خپل د ډار لپاره، خپل د مسؤلیت لپاره فرق ډېر جدي دی دواړو منځ کې. یعنی معتادین ډېر مسایل د نسبت جوړ کسانو ته.
نشیان ډیر وخت یو ځای نشه کوي، په داسې حالاتو کې د معتادینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
ولا د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ته. نو کله چې دوی فامیل ته راځي، چون هغه خو څوک چې مواد استفاده کوي نشي، هغه ارتباط د محیط سره ډېر ضعیف یا کچیرې مواد ورته ونه رسیږي هم هغه باثبات حالت کې نه ده. نو په دې اساس باندې د فامیلو وظیفه ده کله چې یو روغ د کس راځي فامیل ته، اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه دا په تطبیق کې، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کړي یا لاسونو مینځلو ته تشویق کړي، لباسونو د البسې چې د سر راځي هغه ورته تجرید کړي، او په زمین کې د وسایلو سامان آلات تقیم کړي چې د کور ته د مریضي انتقال نه کړي.
په دې وروستیو کې بې سرپناه معتادینو ته پناځایونه یا شلټرونه جوړ شوي دي، که یې له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شلټرونه یا دا پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت معتادین چې مثلا کور نه لري د ژوند لپاره، دا شلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو په آزاد محیط کې په آزاد فضا کې چې ورس یو نفر هم په کورونا ویروس اخته شي ډېر زر انتقالي نور ته شلتر خواله پدې کې ده چې دا یو ساحه کې چې هغه ویروس سره انتقال تبات کته کیږي، دا الته قرنټین کیږي، او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تداوی مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د ورت په نوم باندې جوړ شوی ده، کچیر کوم اراض ولایم ورته پیدا کیږي یا مشکوک کیږي دستی د نورو نه تجهیزي ورته خدمات لازم ده. کچیر په شلتر نه بیرونی یا په آزاد هوا کې دا روزمره کېدای شي په ساتونو باندې په ورځو باندې نور خلک دا مصرف کړي. شلتر ډیر مفید ده، ډیر مؤثر ده، دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نشي د مریضي.
د دې پناځایونو یا شلټرونو شرایط باید څنګه وي؟ یعنی دا باید څنګه یو ځای وي؟
شلټر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې معتادین، خصوصا هغه معتادین چې شپه ورځ سبا کول لپاره ځای نه لري، هلته دوی راوستل کیږي او اجتماعي خدمات، طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده، د ژوند مهارتونه ورته درس ورکوي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کې تنظیم کې، او دا آماده کوي د مواد مخدر ترک لپاره مختلف برنامې ورته مخکې وړي. نو دې لپاره شلتر یو ډېر ښه مناسب ځای دی، هم د احتیاط په برخه کې، هم د نورو امراضو مثلا بدون د کورونا نه د اچ آی وي اچ بي سي سي وي کنټرول لاندې راځي، دوی د شرایط نه جوړوي.
که یو معتاد د احتیاط تر څنګ په کورونا وایرس باندې هم اخته وي، پر یو وخت څنګه کېدای شي چې د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسي؟
په احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼې لرو چې همزمان هغه احتیاط سره موږ ترکولو کې اچ بي اس دا هم ویروسونه دي اچ آی وي ده. نو کورونا وایرس چې دا هم کله چې هم متادی هم کرونا ویروس استفاده کوي د دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته، یعنی امکان شته چې د ترک دوه همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري.
د موتاجنو لپاره د ځانګړو پناځایونو په اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
یو شمیر محتاجان تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. له دې ډلې څخه یو هم 50 کلن فیضګل دی چې اوس نشه پرې ایښی او د محتاجانو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوته وړاندې کوي.
اته 50 کلن فیض گل چی اوس په متادینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی، د ډوډۍ خوړلو پر مهال متادین ساری او د هغوی خدمت کوي. دا د خیرخانی مینی هغه 50 بسترز روختون دی چې د فیض گل درملنه پکې شوې ده. د اوس متادینو تر ډوډۍ ورويشي. دغه ډول حق متادین هم تلاشي کوي چې روختون ته د درملنې لپاره راځي. د ده هڅه دا ده چې متادین یا قاچاقکون کې روغتون ته نشه‌یي مواد رانوړي.
پرتنال رئیس گرفتار تو کوله ګریا ایته متوجه ستاري مان بو.
په لومړي شپو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکونکو راته پام وو. ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روغ دي شم. هغه مهال به مې له ډاکټرانو او متادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه. په آشپزخانه کې به مې متادینو ته ډوډۍ ورکوله. د متادینو په درملنه کې مې له ډاکټرانو سره مرسته کوله. درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته ویل چې متادین تلاشي کاوه. ما ویل سمه ده.
د فیض گل مالج ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض گل تر 20 کلنې نشي وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روغتون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزوری شوی و. خو د هغه غښتلې ارادې بیرته پر پښو ودروه او په روغتون کې کاري فرصت ورته برابر شو.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روغتون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې لې وی خو د کورنۍ سره مالی مرسته وسی او لبل خو وهڅول سی چې نور معتادین د علاج لپاره روغتون تراولي. ځکه دای په روغتون کې یو ښه مثال و چې معتادین نشه پرې خودلای شي او لاسه وتلی کار هم بیرته تر لاسه کولای شي. ځکه مو په خپلو کارکونکو کې شامل کړ.
فیض گل د روغتون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دای په معتادینو په سلې روغتون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خودلو ته هڅوي. دوه متادین چې یو غلام مشتبه او بل شامورات نومیږي د فیض گل کارونه ستایي.
زما په نظر دا ستره همکاري ده. دې مرکز ته راتلونکي متادین ښه تلاشي کوي چې روغتون ته نشي مواد رانوړي. د دې ټوله هڅه هم ده وي.
موږ
له ډاکټرانو او کاکا 14 څخه خوشاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دی جنې لیدلی. د کاکا فیض گل له برکته هیڅوک هم نشئی مواد مرکز ته نشي راوړلای.
فیض گل اته کال کیږي چې د متادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې کار کوي. 2000 افغانۍ معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده ترڅنګ د روزي ګټل لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ورخیستې دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شه دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 3.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې محتاط له ژوند خبر سو. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ضیا له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولې محتاط سو او وروسته له څه ډول ستونزې سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما په دې کابل په خار کې ما ټیک سوانی کوله، د ورځې برابر 9000 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزوري کوله، هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوانو هر څه نه ووتو. د دوه نیم کال کې نه مې کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هیڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي چې دا نشې ما شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله مارکولس کړي دي. نه دو کاله کېږي دا شی باندې مطالعه شوی یم چې کرځای نه حکومت کېناستم. ما په چرسو باندې عادت کړل. زمونږ یو تره زوی و، هغه لینک ډریور و، بس هغې موږ ته چرس راوړل. بس هغې نه بعد موږ په چرسو اخته شو، او چرسو نه بعد بیا په ارکولو باندې اخته وو. ارکول خو بس داسې موږ چې کار کوو، ټیکسی مو چلوله، بس روزګار خو بد نه و. بس داسې انډیوالانو بس تر 15 لکانه به راغونډېدلو، خپل منځ کې پیسې سره انداز وکړو، بس دا شراب هم سره اخیستل. دوه کاله کې شی ته مطلع شو، هغه هم د مستۍ نه، دا شی نه، دغه شی نه سړی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه و، چې د شی ته واوښتو کاروبار هم بیخي خراب شو، ډېر زیات بې اعتباره شو. خلک ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاریم کوله په ترافیک کې. ما ترافیک خپله وظیفه لرله، بیا ما خوشی کړه وظیفه زلته کمیشن کاری کوم ترافیک کې، ریاست کې. نمغې ما ته خپل نشي پیسې پیدا کولې. اوس وخت برابر چې دفتې 15,000 شپږ زره پورې ما به دا جواسرو نه کول، ما پیسې پیدا کولې خپل لاس راوړل. وځي د کور مصرف نه زه بیغم وم، د کور دغه نه زه مشکل لرم، نه بیخي بیغم وم. ما په حساب باندې بوج را وسه، هسې یو عادي خبره باندې به زه نه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړه و ډېر زیات. نو سړی مغز خامخا خرابوي. پخوا مې خو ډېر ښه رویه و خلکو سره، دوستان سره مې، انډیوالانو دوستان مې، د خپلو اقربا مې ټول را سره و. وخت چې ما نشه شروع کړ ټولو پرېښودلم. هر سړی رانه لاړ، ځان یې ګوښه کړ، کناره کړ. زه نیم سړی شوم، په دې دوستان رانه لاړ، ځان سره به کېناستم، ځان سره مو سوچونه کول چې دا په څه بدبختۍ زه واوښتم. دا ولې کله کله به تم شوم، خودکشی ته کله کله دا کوم چې زه خودکشی وکم. دې اندازې پورې زه په تنګ مخبل ځوان سره یو د درې وره مخبل ماشومان ډیر زیات زبرولي وخلی مې دي. خپل ماشومان سړی وحید بد خاطر ده. ډیر ډنګر کړم، ډیر وچ کړم، مې ده راته خراب کړې و، سوزاک به راته پېښېده، فکر مې ډېر خرابېده، ذهن مې ډېر پیدا کېده. نه به شپه معلومه وه، نه به ورځ معلومه وه. 4 ساعت به زه بې خوبه وم.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایې کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوي وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې کور ولا ولي کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه استایم زه څه پیژنم
نو زه خو دا سومیاشت مسافرم کور چا په کرایه ورکړې دي
کور خو تا رهنما والا ته ویلی و چې په کرایه یې ورکړي. هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمونږ کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مو شم؟
ستړی مو شم. خیر جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوې به چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپه لوړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د ښادۍ لوړه کرایه شي؟ تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمونږ ګاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بې غمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد د یو سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.